د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دیو ریڈیو دے
رنو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم دا وائس آف امریکا دیو دا نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ د 2019 کال د اپریل د میاشتې 15 نیټه ده. وخت په پاکستان کې د ماخام شپږ، په کابل کې د ماخام 5:30 او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سهار 9 بجې دي. په دې یو ساعته خبری خبرونه کې مو قربانه زه مجاهد جواد
او زه بارکوال میاخیل
هرکلی کوو. لومړی پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرټکو ده.
په افغان چارو کې د پاکستان د لاسوهنې د تورونو ترڅنګ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ډاډ ورکړی چې هیواد به په افغانستان کې مداخلت نه کوي. پاکستانی سینیټر ستاره ایاز د عمران خان بیان په اړه وایي
نو دا خبره ښه خبره ده، مونږ ویلکم کوو. ان آی هوپ چې دا دې کوم خبره چې تاسو باندې عملو مو کې او دا خبره هم خدای چې په کار دي چې د دې تاسو روان دي. ډېر ښه موقع ده چې افغانستان هم د دې نه فائدہ واخلي او پاکستان هم.
د روغتیا نړیوال اداره یا ډبلیو ایچ او وایي د پیښور هغه سیمه د پولیو د وایرس نه پاکه شوې چې تر څو کالو راهیسې د وایرس لپاره کور ګڼل کېده، او هم د پولیو د واکسین ورکولو پر وخت په چمن کې حمله شوې او یو ښځه پکې وژل شوې ده.
موږ رالو چې درالو یو نیمه بجې موږ دا تا واوردل کې دلته دوه شیزې وژل دي. زه په خبر زما غز ماروندار وو د دې کښنیان بچیان دي میړه چې دی هغه نه جوړ دي.
د سریلانکا چارواکو د ورستوي پیښو په تړاو یو شمیر پاکستانیان او مصریان نیولې دي، خو د پاکستان د خارجه چارو وزارت وایي د نیول شویو پاکستانیانو ویزې ختمي وي.
According to the information shared by the Sri Lankan officials, 7 Pakistanis were recently detained by the law enforcement authorities on account of overstay on their visas.
اوس هم پورا خبرونه اوري.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د افغانستان شخړو دواړو هیوادونو ته زیات زیان اړولی او پاکستان به نور په افغانستان کې د هیڅ کورنۍ شخړې برخه نه جوړیږي، خو افغانستان نور څخه په دې برخه کې د عملی ګامونو غوښتنه کوي. د پاکستان د یو شخصي ټلویزیون د خبر له مخې عمران خان ویلي له اوږده انتظار وروسته په افغانستان کې د امن د ټینګښت یو ښه موقع راغلی او پاکستان به د بین الافغاني مذاکراتو د راتلونکي پړاو کلک ملاتړ کوي. عمران خان ویلي افغان مشران به د خپل هیواد د راتلونکي کې پریکړه پخپل کوي او پاکستان د دې خبرې پخله پلوي نه دی چې د زور لاله د افغان کشالي حل ولټول سي. په ورستوي کې عمران خان څو ځله افغان حکومت د افغانستان کورونی په کورونی چارو کې پلاسوهنه تورن کړ چې هغه په افغانستان کې د یو لنډمحال حکومت د ملاتړ اعلان کړی وو.
په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان څخه د سولې په بهیر کې د مرستې غوښتنه وکړه. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني ویلي پاکستان تل د افغانستان له امن او ثبات سره د همکاري ژمنه کړې، خو په عمل کې د همکاري نه ده ثابته کړې. همداراز د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د افغان سولې په تړاو په ماسکو کې د امریکا، روسیې او چین د استازو ترمنځ درې اړخیزه ناسته چې ټاکل شوې نن جوړه شي ملاتړ او هرکلی وکړ، او دا ناسته یې د سولې د بهیر د پرمختګ لپاره مهم یاد کړ. په ورته وخت کې له پاکستان څخه د پولیو په اړه راپور لرو چې د روغتیا نړیواله اداره یا ډبلیو ایچ او وایي د پیښور هغه سیمه د پولیو د وایرس نه پاکه شوې چې تر څو کالو راهیسې د وایرس لپاره کور ګڼل کېدو. بل پلو د بلوچستان ایالت په چمن کې د پولیو ضد څاڅکي ورکوونکي ښځینه ټیم باندې ډزو کې یوه کارکوونکي وژل شوې او بله ټپي شوې ده. په پاکستان کې پرله پسې په درېمه ورځ د پولیو ضد څاڅکو ورکوونکو په ټیمونو وژونکي وسلوال بریدونه کېږي. پام وکړئ نور حال ته چې د نعمت سرحدي په راپور کې وري
د چمن د لیویزو اسسټنټ کمشنر سمی الله آغا په دغه برید کې د وی رضاکاری شزي نسرین بیبي د وژل کېدو او دویم راشته بیبي د زخمی کېدو پخلی وکي چې په سیمه کې پر مرسیکل سپاره ناسرګند وسلوالو د پولیو پر دغه ډله برید وکي او په تیښته کې بریالي سول. د چمن سیول اسپیټال مرستیال مشر ډاکټر محمد علي کاکړ ویډیو ته وویل په دغه برید کې مرسوي او ټپي کارکونکي وسیول اسپیټال ته راوړل شوی چې پکې د ژوبل شزي طبي وزه کړکیچنه او د نور درملون د پاره کوټ اسپیټال ته منتقل کړه.
د ایگزامینیشن په نتیجه کې یو لیډی هلت ورکر نسرین نومیده مړاوه، او دویمه راشده بیبی و چې هغه ته ملټیپل بلټ انجری سیوی رایټ نی جوینت یعنی راستا ګوډه باندې او پر چپا لاس باندې یو ګولی په نس کې لګیدلې و، هغه بیا د شا د خوا وتلې و. ایمرجنسی ټریټمنټ د لیموج په ډی ایچ کیو هسپتال کې ژوندۍ کې ورکی.
دغه برید په محل په سیمه کې نور کارکونکو شوځو هم د پولیو په ضد څاڅکي او کوشنیانو ته ورکولې، خو هغه په کور کې دننه وي چې خوندي پاتې شوي. یو کارکونکی ښه ځوای په دغه یاد سیمه کې مخکې هم ودی ته د پولیو د کمپین په محل دړکې ورکول کېدې، او د سکیورټي غوښتنه هم د چارواکو څخه کړې وه، خو په دغه محل د دوی سره سکیورټي نه و ځکه چې دغه پیښه مخته راغله. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټي وي، چمن.
دا وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
ملګرو ملتونو په خپل وروستي رپورت کې ویلي د روان کال په لومړی درو میاشتو کې په افغانستان کې د حکومت پلو ځواکونو لخوا 315 تنه عام خلک وژل شوي او 303 ټپیان شوي، خو د وسلوالو په بریدونو کې 228 وژل شوي او 214 ټپیان شوي دي. په رپورت کې ویل شوي تر 2013 میلادي کال وروسته د سږ کال لومړۍ نیمایي تر ټولو خونړۍ بلل شوې ده، چې نیمایي قربانیان یې ښځې او ماشومان دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې یماموتو د حالت د اندېښنې وړ بللی او ویلي دي چې دواړه غاړې باید د عامو خلکو ژغورنې ته پام وکړي.
په ورته وخت کې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د ولسي افغانانو په مرګ ژوبلې اندېښنه ښودلې ده. ښاغلي خلیزاد د ولسي مرګ ژوبلې په اړه د یوناما راپور ته په کتلو هیله ښودلې چې په راتلونکي کې دا تلفات ختم او یا کم شي. نوموړي په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې طالبان وایي اوربند د مذاکراتو په اجنډا کې نشته، خو زموږ لپاره سوله اجنډا ده. افغانانو ډېری جګړې وګاللې او اوس د جنګ پای غواړي. امریکا له هغوی سره دی. زه طالبان هڅه هم چې له نورو افغانانو سره په ګډه دا کال د سولې کال کړي.
د پېښور په حیات آباد کې د اپریل پر شلمه د پولیسو په عملیاتو کې د وژل شوي یو ځوان خپل جلیل اپریدی وایي هغه بې ګناه و او پولیسو په یو جالي مقابله کې وژلی دی. هغه په پېښور کې خبري غونډې ته په وینا کې له حکومت د دې پېښې د معلومولو لپاره د عدالتي پلټنو غوښتنه وکړه. جلیل اپریدی پر چارواکو تور لګولی چې په عملیاتو کې د دوی د وژل شویو کسانو مړینه ورکوي، خو د پېښور د پولیسو مشر قاضي جمیل الرحمن وایي دغه کسان بې ګناه نه وو او په دې اړه نور ثبوتونه هم راڅرګندېږي. په پیښه کې د وژل شویو ځوانانو وکیل رحیم شاه پریدی له وی او ای ډیوا سره په خبرو کې وویل:
زه خو رحیم شاه پریدی مې نوم دی، وکیل یم او د پی ټی ایم کارکون یم. د حیات آباد وکیل که څنګه چې تاسو ته پته ده دا یو جالي پولیس مقابله وه او پولیس بې ګناه خل وژلې دي. په دې کې چې اول خدا ده چې پولیس سره سم منصوبه بندي نه و، همدا سي په یو کور نه وتل او بیا چې په یو کور نه وځي نو د پولیس د پاره دا قانون دی، دا د سپریم کورټ اتارټي د فریش چې دی به د عدالت نه سرچ وارنټ دی، او که سرچ وارنټ یې وانغستو د چا په کور نه نوتل او دی سره هر څه وشول نو هغه د کور چې کم خلک دي اوسیدونکي هغې خلاف به هیڅ قسمه قانوني کاروایي نه کیږي. نو اول خو دی غیر قانوني هلته نه نوتي. پی ټی ایم با احتجاجي تحریک په دې موږ شروع کړی دی او تر هغې به دا احتجاجي تحریک جاری وي چې تر څو پورې دا حقایق یا جوډیشل کمیشن نه جوړ شوی او ټول حقایق راښکاره شوي نه.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
امریکایي چارواکو باور څرګند کړی چې هغه هیوادونه چې له ایران څخه د تیلو د اخیستلو جواز یې په راتلونکي اونۍ کې پای ته رسیږي کولی شي د تیلو د اخیستلو لپاره نورې متبادلې لارې ومومي. خبري غونډې ته د وینا پر وخت امریکایي چارواکو چین له ایران څخه د تیلو د ستر واردونکي هیواد په توګه یاد کړی او ویلي دي چې دوی کولی شي خپل د تیلو اړتیا له نورو ځایونو څخه پوره کړي. چین د امریکا په دې پریکړې باندې نیوکه کړې او ویلي دي چې له ایراني کمپنیو سره د چین سوداګري شفافه او قانوني ده.
رپورټونه وایي د سریلانکا چارواکو په دې هیواد کې پر کلیساو او هوټلونو د ورسوي خونړیو بریدونو په تړاو ګڼ شمېر خلک نیولي چې پاکستانیان هم پکې شامل دي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه پاکستانیان له دې کبله نیول شوي چې ویزې ختمې وي. رویټرز خبري ایجنسی وایي د بریدونو په شپه په نیول شویو کسانو کې د مصر او پاکستان خلک شامل دي، خو وایي تر اوسه دا نه دي ویل شوي چې دوی د لدغو بریدونو سره څه تړاو ولري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ګواښ کړی چې کچيري ولسی جرګه یا هاوس اف ریپرزنټټیوز د هغه د نه اهله ګرځولو پر سر غور وکړي، نو دی به خپل کیس مخکې له مخکې سترې محکمې ته وړاندې کړي. ټرمپ د زیارت یا پنځم بی پورس په خپل ټوئیټر باندې باندې لیکلی دی چې کای ډیموکراټانو کله هم د هڅه وکړه چې ما نه اهله وګرځوي، نو زه به لومړی سترې محکمې ته مخه کړم. ټرمپ په خپل دوهم ټویټ کې لیکلی دی چې نه یوازې کوم لوی جرم او یا غلطي نه ده شوی، بلکې زما لخوا د جرم په نامه څه نه ده شوی.
د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون نن په لومړي ځل د روس په ختیځ ښار ولادي وستوک کې سره ولیدل. تر لیدو وروسته په ګډه خبري غونډه کې روسي ولسمشر وویل د دې لپاره چې شمالي کوریا له خپل اټمي پروګرام لاس واخلي دا هیواد نړیوال امنیتي ضمانت ته اړتیا لري. کیم جونګ اون وروسته له هغه د روسي ولسمشر سره ولیدل چې امریکا سره د اټمي وسلو د پروګرام درولو پر سر وروستي خبري ناکام شوې.
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تاسې د امریکا ژغ ډیوه ریډیو لومړنۍ مازیګرنۍ خبری خپرونې ته غوږ یاست. د خپرونې په پاته برخه کې د پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه درته لرو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د افغانستان شخړو دواړو هیوادونو ته زیان اړولی او پاکستان به نور په افغانستان کې د هیڅ کورنۍ شخړې برخه نه جوړیږي، خو افغانستان ورڅخه په دې برخه کې د عملي ګامونو غوښتنه کوي. عمران خان یوه شخصي ټلویزیون ته ویلي له اوږده انتظار وروسته په افغانستان کې د امن د ټینګښت یوه ښه موقع راغلې او پاکستان به د بین الافغاني مذاکراتو د راتلونکي پړاو کلک ملاتړ کوي. تفصیل یې له اسلام آباد د پیر ولایت شاپ رپورټ کې اورو.
د وزیر اعظم عمران خان لخوا جاری کړی شوی بیان کې په افغانستان کې د تشدد زیاتیدونکو پیښې د افغان جوړجاړي عمل مخپړوان دي بوتلو لپاره زیانی ګرځولې شوې دي. وزیر اعظم ویلي چې افغانستان کې بې ثباتۍ یوازې دغه هیواد نه خو پاکستان ته هم ډیر زیان رسولې دي، او اوس چې د خبرو اترو د لارې د افغان شخړې د هواري لپاره چې کوم تاریخي موقع ترلاسه شوی، نو پاکستان غواړي چې دینه د ګټې پورته کړي شي. د پاکستان وزیر اعظم په ګوته کړې چې افغان قیادت به اوس د هیواد راتلونکي په حق له پرېکړې په خپل سر کوي، او دا چې پاکستان په دې معامله کې د کمیوډلې د زورولو یا پره کولو تګلاره نه لري، او دا هم چې پاکستان به راتلونکي کې د افغانستان کورنۍ شخړو کې برخه نه جوړیږي. حکومت مخالف عوامي نشتلګون سره تړاو لرونکي د پاکستان د سینټ د باندینو چارو کمیټې غړي ستاره ایاز د وزیر اعظم عمران خان بیان مهم بلی، خو دا وایي چې اصل خبره بیا د دې عملی کول هم دي.
یو خبره چې د ګاونډیانو سره په خه تعلق باندې موږ هغه سپورت کوو، ځکه چې موږ همیشه په دغه خبره کړې ده چې اندرونی معاملاتو کې پکار نه دي چې موږ نه زموږ اندرونی معاملاتو کې پکار دي چې موږ چاله اجازت ورکو چې دغه وکي انټرفیرنس وکي، او نو نه دي موږ انټرفیرنس وکړو. نو دا خبره خبره دا موږ ویلکم کوو، اینا آی هوپ چې دا دې کوم خبره دي باغ باندې عمل مو کې، او دا خبره هم خدای چې پکار دي چې د پی ټاک روان دي. یو ډېر ښه موقع ده چې افغانستان هم د دې نه فائده واخلي او پاکستان هم، او دواړه چې دي چې امن راولي، ځکه چې دواړه موږ بغیر
د امن نه نور څه نشو کولای. تیر ورځ د افغانستان د باندینو چارو وزیر صلاح الدین پاکستان باندې د افغان امن پروسیسر تړلې ژمنې په عملی ډول خودلو ټینګار کړو، او د باندینو چارو ماهر ډاکټر اجاز خټک وایي کچر عمران خان خپل اعلان عملی کړو، را به د پاکستان د افغانستان په تګلارې کې لوی شفت یا بدلون وي.
دا داسې خبره خو پاکستان مشرانو ډیر مخکې هم کوله، خو عملاً به داسې نه وه. خو اوس کو داس په واقعیت پاکستان د افغانستان د خپل کورنۍ معاملو شخړو دا هر ملک کې وي، دننه اختلافات کېدل. یو موږ ګورو لکه پاکستان کې مسل پارټۍ دي، انډیا کې دي، امریکا کې دي، افغانستان کې جګړه ده، هلته هم ډېر دي. اوس کو پاکستان په هغې کې بې طرفه شي عملاً، نو دا به د پاکستان ډېر لوی بنیادي پالیسي چینج وي، او ما خیال دی د پاکستان په ګټه هم وي، د افغانستان په ګټه.
اجاز خټک نننه بیان د وزیر اعظم نړواندنه د افغانستان سره تړلې بیانونه را منسته شوی منفی غزي لري کولو هڅه هم بلی پرستو کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان افغانستان کې د موجوده قیادت په ځای د لنډ مهاله حکومت راوستو حمایت کړو او د تخبرګون کې افغان دولت د افغانستان په کورونو چارو کې لاسوخنه ګرځولې و او بیا د دغه بیان په سر افغانستان د پاکستان څخه خپل سفیر هم په احتجاجي توګه بللیو. د وزیر اعظم عمران خان دا بیان په یو داسې موقع هم مخې ته راغلی چې د روس سرخر ماسکو کې چین، امریکا او روس باندې ګډ د افغانستان په اړه یوه مهمه غونډه کیدونکې ده.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. موږ د ویب پاڼې پته ده voad1news.com.
کو د پیر ولایت شارا پور مو واورې د پیر زبیر شاه صاحب سټډیو ته راغلی او د عمران خان په نننې سرګندونو باندې به ورسره خبرې کوو. پیر صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی، سړی مشي
په خیر.
پیر صاحب، لکه تاسو څنګه معلومه ده، عمران خان ویلي دي چې د افغانستان د شخړو دوام دواړو هیوادونو ته زیان رسولی او پاکستان به نور د افغانستان په کورنیو چارو کې کار نه لري. څه فکر کوي چې بیا هم دا تشې ژمنې دي او کنه پوره کولی هم شي؟
جی، عمران خان خو دا خبرې کوي او اسپیشلی په داسې د حکومت خبرې کړې دي لکه دا خبره هم اوس د جنوبي وزیرستان دوره وکړه واپس راغله. خو او څومره پورې د پالیسی د تګلار خبره ده، هغه په پاکستان شي، هغه د افغانستان حق له پالیسی وي یا د هند حق له یا د امریکې سره تعلق خبرې، هغه د فوج په لاس شي او د سیاسي حکومت ډېر کم عمل دخلي پکښه بالکل نه برابر وي. نو عمران خان دا خبرې کړې دي، مخشه هم ویلې دي، خو ما نه دا خیال چې د خپل لاس شي سوي یا زمینی مزکنی حقایق چې کوم دي. پرون علي وزیر چې کوم ایم این اے دا ممبر دا د پارلیمنت پاکستان، هغه دا خبره وکړه چې دلته دا اصلي دسي چې طالبان چې کوم لوکل خلک دي هغه ته دفتر هغوی ته ماحول داسې برابرېږي چې کوم افغانستان شي، دوی عملیات طالبانو اعلان کړی ده هغوی په مرسته شي، او دوی داسې وایي چې لکه دا به یو فتح څرنګه نوم ورکړی ده، داسې یو جنګ به یو دوی به ګټي. نو مقصد دا ده چې پاکستان چې کوم اوس هم هغه زړه پالیسي ده چې کوم ځمکني حقایق دي هغه داسې وایي چې داسې ښکاري چې هغوی جاری ساتي. نو عمران خان یو سیاسي بیان ده، امانه ده خیال چې د خپل په لاس شي یا د پارلیمنت په لاس شي دومره واک اختیاري، او امانه ده خیال چې دا صحیح مانو شي د خلکو نمائندگی کوي چې دوی دومره واک اختیار ولري چې افغانستان شمه مداخله بند کړي.
پیر صاحب، لکه څنګه چې عمران خان ویلي چې په افغانستان کې به نور ګوتې نه وهو او په سوله کې به مرسته کوو، تر اوسه پورې دغه مرسته څه ډول ده؟ پاکستان تر اوسه پورې په دغه بهیر کې څه مرسته کړې؟ ځکه تر اوسه پورې طالبان خو افغان حکومت سره خبرو ته نه دي چمتو چې مخامخ
کړي. دا خو پاکستان دا خبره کوي، پاکستان اوسه پورې خو او دغه هغه دي تورونه دي په پاکستان باندې چې پاکستان افغانستان چې کوم تشدد ده هغه د پاکستان خاوره استعمالیږي، اخباره پاکستان شه زیونه، پاکستان شه طالبان مشران دي. خو ورسره ورسره پاکستان اوس نن سبا حالات او شه داسې ماحول جوړ کړی چې پاک شه داسې لیدسې چې پاکستان مرسته کوي لګیا دا مرسته په داسې صورت شه چې ملا برادری ورته اولونی ولای اوس داسې ولای کېږي چې اخلاص ته او هغه مشري کوي د خپلاوي چې کوم په قطر شه دا. او بهرحال دا مرسته هدا خو تاسو سره خبره وکړه چې اصلي هغه کار اوسه پورې داسې لیدسي چې پاکستان نه دا کړای چې په کوم باندې د تویل چې دا طالبان نه میسترا ولا بلکې خبرو ته هر راضی کا چې دوی ومني چې افغان حکومت سره کښېنی، ولې چې کله پورې افغان حکومت سره نوی ناست نو دا خبرې مجبولې دل چې یو جې ته نه رسې لګیا دي.
تاسو د ملا برادر خبر یاد کړه، یو شمېر رسنیو په قطر کې د طالبانو د پلاوي له یو غړي سره اړیکه نیولې وه چې ورته ویلي موږ سره یو مرکه وکوي، وی ولې مو په پاکستان باندې وژنئ؟ په دې معنی چې د پاکستان اغیز حتی د قطر په خبرو کې هم په طالبانو باندې ده، نو فکر کوي چې ملا برادر به دومره ډاډه هلته د سولې په بهیر کې خبرې وکولی شي؟
نو بالکل دا خبره ده، د طالبانو په خپل شی په خپله هڅه وایم چې دا یو چې کوم طالبان دی هلته په مځکه په افغانستان شي، هغوی به دا ګوري او چې یو کس چې دومره ډېر وخت دې پاکستان په کیت شي تیر کړی، آیا هغه اوس هم دومره واک خپلواک اختیار لري یا د طالبانو نمائندگی کولای سي چې دای خبرې وکړي؟ خو بهرحال پاکستان چې کوم د هغه سره هغه وایي نه چې کونجی دا اوس هغه کپت امن وي که هغه د بدامن وي په افغانستان شي، او پاکستان باندې دا تور لګول کېږي او پاکستان دا غوښتنه کېږي چې افغانستان دې د هند په خلاف بند په تور نه استعمالوي د طالبان، بلکې دا د سولې په عمل شه د باقاعده شامل کړي، تشدد دې کم کړي او چې کوم دنیا غوښتنه ورنه کوي هغه دې ومني.
پیر سما وروستۍ پوښتنه بیا هم د عمران خان د خبرو په اړه ده. عمران خان په تازه خبرو کې وویل چې نور به په افغانستان کې لاسوهنه نه کوي او یا د افغانستان په چارو کې به دوی کار نه لري. تر دې مخکې په خبرو کې ویلي وو چې د پاکستان پوز په خوا په افغانستان کې ترهګر ډلې جوړې کړې وي خو نور به دا ډلې نه جوړوي. فکر نه کوي چې عمران خان په یو ډول د پاکستان پوځي او سیاسي مداخله په افغانستان کې تایید کړه؟
دا خو تایید کړی ده، دا خو که د نوی تایید کړی ها دغه مخ شه خلکو کړی ده او جنرال مشرف کړی وا او پخپل یو جی شه فوجی جنرالانو پاکستان نور خارجه وزیرانو دا خبره کړه، ټول دنیا دا وای ایران شه بل ورځ دا خبره وکړه، دغه مخ شه نیویارک ټایمز ته دا خبره کړی وا، دا خو ډیر ښکاره خبرې دي. خدا به موږ ګورو چې آیا دا چې کوم اوس نوی خبرې کوي هغه پوره کولای سي کنه. خو ما په خیال ایمانه د خیال چې کله پورې فوج د سره مکمل مرسته نه وکړي او داسې یو بدون راځي په د سوچ شي او دوی په د تګلار شي، نو هغه موږ نه وینو چې راغلی.
ډیره زیاته مننه پیر صاحب،
ډیره مننه.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شي. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
اوسم د افغانستان په اړه یو رپورت راخلو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغان سولې په تړاو په ماسکو کې د امریکای، روس او چین ترمنځ د درې اړخیز ناستې هر کله کړی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي پاکستان تل د افغانستان له امن او ثبات سره د همکاري ژمنه کړې، خو وايي په عمل کې د همکاري نه ده ثابته کړې. تفصیل یې له کابل د حقمل روان سادات په رپورت کې اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په مسکو کې د امریکا، چین او روسیې هیوادونو د استادو ترمنځ د درې اړخیزې ناستې له جوړېدو هرکلی وکړ. صلاح الدین ربانی وایي د افغان سولې لپاره نړیوال او سیمه ییز اجماع رامنځته کیدل مهم دی. خارجه وزیر صلاح الدین ربانی ملت ته د حساب ورکولو په اړه نن د پنجشنبه په ورځ کانفرانس ته په خبرو کې وویل د مسکو ناسته به ښه پایله ولري. ربانی هیله څرګنده کړې چې په دې درې اړخیزه ناسته کې د افغان سولې بهیر په ملاتړ تړ کې داسې پرمختګ رامنځته شي چې د افغانستان د حکومت په رهبرۍ د سولې خبرې مخته ولاړې شي. مطمئن یم چې دا ناسته به د یو پیاوړي سیمه ییزې او نړیوالې اجماع د رامنځته کېدو سبب ګرځي، تر څو موږ په افغانستان کې د یوې رښتینې سولې شهیدان اوسو. او که چیرې نړیواله او سیمه ییز اجماع رامنځته شي، زه باور لرم هغه هیوادونه چې له ترهګرو ډلو په ملاتړ موخو ته رسېدل غواړي په خپلو مقصدونو کې به پاتې راځي. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په داسې حال کې د مسکو ناسته د افغان سولې د پرمختګ لپاره ګټور اقدام ګڼلی چې ټاکل شوی چې نن په مسکو کې د افغان سولې په تړاو د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیزاد د افغانستان د سولې لپاره د روسیې او د چین استازو ترمنځ ګډه ناسته ترسره شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه له پاکستان څخه د سولې په پروسه کې صادقانه همکاري غوښتنه لري. نوموړی وایي پاکستان کولی شي چې د افغان سولې په بهیر کې مثبت او ښه رول ترسره کړي او له افغانستان سره د امن او ثبات کې مرسته وکړي. دای وای پاکستان تل دا خبره کوي چې د افغانستان سوله او امنیت د پاکستان په ګټه دی. مونږ هیله لرو چې دا خبره په عمل کې ثابت کړي چې آیا هم داسې ده. د بهرنیو چارو وزیر ملت ته د حساب ورکولو پر مهال د خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې دا هم ویل، افغانستان له امریکا متحد ولایتونو سره ښې اړیکې لري او ټاکل شوی چې په نږدې وخت کې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی چې دا مهال د سیمې او نړۍ هیوادونو ته په سفر بوخت دی د سولې د خبرو اترو په هدف کابل ته راشي. حکمل سادات، ډیوه ریډیو، کابل.
دا د وی او ای ډیوه خپرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
قدرمنو اوریدونکو، ټاکل شوې ده چې د پاکستان لومړی وزیر عمران خان په یو څلور ورځني سفر باندې چین ته ولاړ شي. تمه ده دی به هلته په یو شمېر سیاسي او اقتصادي مسلو باندې له چینایي چارواکو سره خبرې وکړي. الیاس خان پرې له سیمې دا راپور استولې.
د خارجه دفتر د اعلامیه تر مخه وزیر اعظم عمران خان د چین سفر د چینی صدر شی جن پینګ په بلنه کوي. وزیر اعظم به د چین صدر، وزیر اعظم او د نړۍ نورو هیوادونو مشرانو سره هم لیدل کتل کوي. د یوې سیمې یو سړک په دې غونډه کې د نړۍ دوه کم اتیا هیوادونو مشران ګډون کوي. بلخوا د تجارت دپاره د وزیر اعظم مشاور عبدالرزاق داود ویلي دي چې د چین پاکستان آزاد تجارتي تړون دویم پړاو کې شامل 314 سیزونو نوي فهرست یا نوملړ د لاندې د پاکستان برآمدي امداد به راتلونکي 300 کې 50 کروڑ ډالر زیات شي. د دې ویناوه چې د نوي فهرست د کپڑے مخصوص سیزون لپاره محدود نه دی او د دې کې د کپڑے سامان سره سره د چمړې، انجینرینګ، کیمیکل، فرنیچر، آٹو پارٹس، پلاسٹک، ربر، پیپر بورډ، سرامکس، گلاس، د پریشن آلات، سپلای، لرګي او بیلیبل قسمونو کاڼي، سمندري خوراک، غوښه، ټریکټر او کورنی سیزون هم شامل کړی شوی دی. د دې ویناوه چې چین د نړۍ نه د ذکر کړی شوی سیزون تقریبا 40 بلین ډالر سیزون مات کوي او پاکستان کې د دې مارکیټ صرف 10% پر خطر لا سکړه د پاکستان چین ته برآمدات 6 بلین ډالر پورې زیاتې دي شي. دیو ریډیو چې په اقتصادي چارو نظر لرونکي سینیئر جرنالست فیدوسین نو پوښتل چې دې لوزنامې نه به پاکستان ته څه ګټه ترلاسه شي او آیا پاکستان د دې جوګه دی چې چین ته خپل برآمدات زیات کړي. نو هغه وایي
د چین او د پاکستان اوریجنلی هو اف ٹی ای یو ځل شوی دا محکم او آی کی چې کوم دی کلکولیشن وکړو نو کلکولیشن د پاکستان په فیور کې نو هغه همیشه چې کوم دون هغه ګټه چې کوم دی نو چین تر لاسه کولی په ګټه وجه دار چې د پاکستان پروډکټ چې کوم دی هغه چین کې هغه مارکیټ نشي جوړولې چې کوم د چین خپل پروډکټ سي یا د آسیان کنټریز ناراضي دي. چې نو ته قتل پکار دي چې موږ به چین ته څه ایکسپورت کوو. دا وختنه د ټول ملکونو د پاکستان نه دي تاسو اف ٹی ای کوي خو تاسو کوالټی بیا کمپټیشن کې هغه شته کمپټ کولی نشي په مارکیټ. دا غلب دا پکاري زمونږ انډستریز کمپټیټیو نس راشي پای کې تقریبا 4-5 سره په دا کې مقابله کولی شي.
هم په دې اړه د ډان رسپانه سینیئر جرنالست خلیق کیانی صدا سي وي.
جب اف ٹی ای ون ہوا تھا تو اس وقت بھی یہی خیال تھا کہ جی پاکستان اور چائنا جو کہ ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں تو ان کا آپس میں ٹریڈ جو ہے وہ بڑا بینیفٹ کرے گا دونوں کو. تو ہم نے دیکھا کہ وہ چائنا کو تو اس نے بہت بینیفٹ کیا, ڈھائی تین بلین سے وہ 15 بلین تک پہنچ چکی ہے ان کی جو آرڈر جو پاکستان آتی ہیں, اور جو پاکستان کی ہے اس میں کوئی خطرہ کا بلکہ کمی ہوئی ہے, وہ تقریباً 1 بلین کے اوپر ہے. تو
کل اچھی ایف ٹی اے ون شوے وا ندا با ویلے کے دل چدے نبا پاکستان اور چین گٹھے ترلا سکڑی خود پاکستان چین تا برآمدات زیادہ دو پر سے چینی درآمدات پاکستان تا زیاد شل او زمونگا تجارتی خسارہ زیادہ شوا. دا پاکستان او چین ترمیان زا دوڑا خیز تجارت دا وقت تقریباً 15 بلین ڈالر دے, چپکے دا پاکستان چین تا برآمدات صرف 1.2 بلین ڈالر دی. الیاس خان, وائس آف امریکہ, ڈیو ریڈیو, اسلام آباد.
واشنگٹن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
ترن اردن کو پامو کی یغل بیاد مهم خبرون سر ټکو تک
په افغان چارو کې د پاکستان د لاسوهنې د تورونو ترڅنګ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ډاډ ورکړی چې هیواد به نور په افغانستان کې لاسوهنه نه کوي. پاکستانی سینیټر استرا یاز د عمران خان د بیان په اړه وایي
نو دا خبره خبره دا مونږه ویلکم کو ان آی هوپ چې دا دې کوم خبره چې تاسو باندې عمل مو کې او دا خبره هم خدای چې په کاتي چې د پی ټاس روان دی یو ډیر ښه موقع دا چې افغانستان هم د دې نه فائدہ واخلي او پاکستان هم.
د روغتیا نړیوال ادارې ڈبلیو ایچ او وایي د پیښور هغه سیمه د پولیو له وایرس نه پاکه شوې چې تر څو کالو راهیسې د وایرس لپاره کور ګڼل کېده, او هم د پولیو د واکسین ورکولو پر وخت په چمن کې بیا حمله شوې او یو ښځه پکې وژل شوې ده.
موږ رالو چې ته رالو یو نیمه بجې موږ دې دا واورېدل کې دلته دوه ښځې وژل دي. زه په خبر سم هغه زما ورېنداره وو د دې کوچنیان بچیان دي میله چې دي هغه نه جوړ دي.
د سریلنکا چارواکو په دې هیواد کې د وروستیو خونړیو پیښو په تړاو یو شمیر پاکستانیان او مصریان نیولي دي, خو د پاکستان د خارجه چارو وزارت وایي دغه پاکستانیان د ویزو د ختمېدو په تور نیول شوي دي.
According to the information shared by the Sri Lankan officials, 7 Pakistanis were recently detained by the law enforcement authorities on account of overstay on their visas.
Awas ham bash par khabar na.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د افغانستان شخړو دواړو هیوادونو ته زیات زیانونه اړولې دي, او پاکستان به نور په افغانستان کې د هیڅ کورنۍ شخړې برخه نه جوړیږي. د پاکستان د یو شخصي ټلویزیون د خبر لمخې عمران خان ویلي له اوږده انتظار وروسته په افغانستان کې د امن د ټینګښت یو ښه موقع راغلی, او پاکستان به د بین الافغاني مذاکراتو د راتلونکي پړاو کلک ملاتړ کوي. عمران خان ویلي افغان مشران به د خپل هیواد د راتلونکي پریکړه په خپله کوي.
د روغتیا نړیوال ادارې ڈبلیو ایچ او وایي د پیښور هغه سیمه د پولیو له وایرس نه پاکه شوې چې تر څو کالو راهیسې د وایرس لپاره کور ګڼل کېدو. بل پلو د بلوچستان ایالت په چمن کې د پولیو ضد ساسکي ورکوونکي خزینه ټیم باندې ډزې شوې, یو کارکوونکي پکې وژل شوې او بله ټپي شوې ده.
ملګرو ملتونو په خپل وروستي رپورت کې ویلي د روان کال په لومړیو درو میاشتو کې په افغانستان کې د حکومت په لاو ځواکونو لخوا 315 تنه عام خلک وژل شوي او 303 نور ټپیان شوي. خو د وسلوالو په بریدونو کې 228 وژل شوي او 214 ټپیان شوي دي. په رپورت کې تر 2014 میلادي کال وروسته د سږ کال لومړۍ نیمایي تر ټولو خونړۍ بلل شوې ده, چې نیمایي قربانیان ښځې او ماشومان دي.
د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ولسی افغانانو په مرګ ژوبلې اندېښنه ښودلې ده. ښاغلي خلیلزاد د ولسی مرګ ژوبلې په اړه د یونامه راپور ته په کتلو هیله ښودلې چې په راتلونکي کې دغه مرګ ژوبله راکمه شي.
د پېښور په حیات آباد کې د اپریل پر شلمه د پولیسو په عملیاتو کې د وژل شوی یو ځوان خپل اپ جلیل اپریدی وای هغه بې ګناه وو او پولیسو په وجالي مقابله کې وژل دی. هغه په پېښور کې خبري غونډه ته په وینا کې له حکومت د دې پېښې د معلومولو لپاره د عدالتي پلټنو غوښتنه وکړه. خو د پېښور د پولیسو مشر قاضي جمیل الرحمن ویلي دغه کسان بې ګناه نه وو او په دې اړه نور ثبوتونه هم راڅرګندېږي.
امریکایي چارواکو باور څرګند کړی چې هغه هیوادونه چې له ایران څخه د تیلو د اخیستلو جواز یې په راتلونکي اونۍ کې پای ته رسیږي کولای شي د تیلو د اخیستلو لپاره نور متبادلې لارې ومومي. خبري غونډې ته د وینا پر وخت امریکایي چارواکو شین له ایران څخه د تیلو د ستر واردونکو هیواد په توګه یاد کړی او ویلي دي چې دوی کولای شي خپله د تیلو اړتیا له نورو هیوادونو څخه پوره کړي. چین د امریکا په دې پریکړې باندې نیوکه کړې او ویلي دي چې له ایراني کمپنیو سره د چین سوداګري شفافه او قانوني ده.
د سریلانکا چارواکو په دې هیواد کې پر کلیساو او هوټلونو د ورستوي خنړۍ بریدونو په تړاو چې درې شاوخوا درې نیم سو کسان پکې ووژل شول ګڼ شمېر خلک نیولې چې پاکستانیان هم پکې شامل دي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه پاکستانیان له دې کبله نیول شوي چې ویزې ختمې شوي وي.
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي چې د سپینې ماڼۍ لوړ پوړو چارواکو خپلو کارکوونکو ته خبرداری ورکړی چې د روسیې د 2023 کال په ټاکنو کې د ممکنه لاسوهنې په اړه د ټرمپ په مخ کې خبرې نه کوي. د ورسپانې تر مخه د لوی درستیز مرستیال مایک مالوني د یوې غونډې پر وخت ویلي دي چې ټرمپ تر اوسه هم فکر کوي چې د روسیې د لاسوهنې په اړه د بحث کول اوس هم د هغه د ولسمشرۍ قانونیت تر پوښتنې لاندې راولي. هغه زیاته کړه چې د روسیې لاسوهنه یو ښه مضمون نه و نو له همدې امله د ټرمپ له سیاست څخه باید ګوښه وګڼل شي.
د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون نن په لومړي ځل د روس په ختیځ شار ولادي ووستوک کې سره ولیدل. کیم جونګ اون ورسره له هغه روسي ولسمشر سره ولیدل چې امریکا سره د اټمي وسلو د پروګرام درولو پر سر ورستي خبرې نه کوم وسوي. ولادیمیر پوتین ویلي روس هم د امریکا غوندي د شمالي کوریا د اټمي پروګرام تم کېدل غواړي او دته تیار دی چې ولسمشر ترامپ سره د کیم جونګ اون د خبرو جزئیات شریک کړي.
او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ غواخ کړی چې کچيري ولسی جرګه یا هاوس اف representatives د هغه د اهل ګرځولو پر سر غور وکړي نو د با خپل کیس مخکې له مخکې سره محکمې ته وړاندې کړي. ټرمپ د زیارت په پنځم پورس په خپل ټوئیټر باندې باندې لیکلي دي چې ک دیموکراتانو کله هم د هڅه وکړه چې ما نه اهل وګرځوي نو زبا لمړی سره محکمې ته ولاړ شم. ټرمپ په خپل دوهم ټویټ کې لیکلي دي چې نه یوازې کوم لوی جرم او یا غلطی نه ده شوی بلکې زما له خوا د جرم په نامه څه نه ده شوی.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو قدرمنو اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ودا په پاتې نیم ساعت خبرونه کې بیا هم یو شمیر مهم راپورونه لرو چې پیلې په پیښور کې د پولیو له وایرس څخه له یوې پاکې سوې سیمې څخه شروع کوو چې د روغتیا نړیوالې اداره وایي د پېښور هغه سیمه د پولیو له وایرس نه پاکه شوې چې تر تیرو څو کالو راهیسې د وایرس لپاره کور ګڼل کېدو او دغه سیمه د شاهین مسلم ټاون په نامه یادیږي. له سیمې د ډیوي خبریال حمیدالله پرې دا راپور رسولی.
د صحت نړیوالې ادارې WHO په تازه راپور کې د پېښور شاهین مسلم ټاون چاپیریال د پولیو د وایرس نه پاک ګرځولې. دا سه پاتل سمیاشتو کې پړمبنی ځل شوې دي. د پولیو د مخنیوي پروګرام چارواکي دا د پولیو پر ضد د ساسکو د تیرو کمپاینونو لاسترونې غني. د پولیو د مخنیوي د پروګرام صوبایي مشر کامران افریدی وایي دا به هله کامیابی وي چې دا چاپیریال په میاشتو د پولیو د وایرس نه پاک وساتل شي.
امید پیدا شو چې موږ دا شی ختمول شو ځکه چې ډېر وخت نه دا شاهین مسلم ټاون وایرس جو کنسیسټنټلی کمیدونه کو ابجیکټیو اچیو نه دی. ابجیکټیو باندې اچیو کیږي چې موږ بیخي دا وایرس کنسیسټنټلی سو میاشتو لپاره ختم کو. خو چې دا شانته کم ماحول چوز دا کریئیټ شو دی کمپین کې او دومره زیات بچی چې کنه هغه موږ نه پاتې شي دا ټول بچی خو په خپل ګټس کې وایرس کیری کوي نو وایرس انوایرنمنټل سیمپل دوباره دا شانته هر واقعیت توجه نه سرکولیشن کې راشي.
د پولیو د خدمت په مبارزه کې دا خبر په داسې وخت کې مخه تراغلی چې د ګل دورز نه پیل شوی د پولیو کمپاین د لوی مشکل سره مخ دی. د ګل پورز د پیښور روغتونونو ته د خروشو او پواګانو پر سر د زرګونو تندرستو ماشومانو راوستلو اغیزې لا په کمپاین کې لیدل کیږي. په ټوله پښتونخوا کې روان کمپاین پرون د شروع پورې سر ته رسیدلی. خو نن د زیارت او سبا د جمعې پورې پاتې ماشومانو ته د ساسکو ورکولو د کیچ اپ کمپاین کې هم د انکاري والدینو یا ماشومان د پولیو د کارکونکو نه د پټولو چلن ډیر زیات لیدل کیږي. کامران افریدی وایي
کمپین ته ریسپانس نو ورکولو په څه ځایونو کې خو دومره پوره چې وایلنٹ شو او ته وی چې جی مونږه بدا چې کنه کمپین رانه شه دا ونه کې نو هغه ټول محنت چې کوم په دې هغه کې شو پولیو ایریډیکیشن د پاره هغه ډیر هټ پوره سفر شو او ډیفینیټلی دا به ټایم علی چې دا دوباره نه دا افواه چې کوم چې موږ پښتو کې چې هغه دې رښتیا راسي نو دروغ کلی روان کړی نو دروغ کلی واقعي روان کړو هغه کلی دوباره جوړول او هغه دوباره محنت کول هغه به ټایم علی بلکې چې دې کمپین د وجه نه تقریبا 30% خو ریفیوزل زیات شوی دي جی صرف ریفیوزل 30% زیات شي ناٹ اویلیبل خو یو بل کیټګری ده
د پیښور په ګډون د صوبې په تمامو ځلي هډ کوارټرو کې ډیپټي کمشنرانو د ځای ناظمینو او مشرانو سره د پولیو د ساسکو ورکولو د پاره د ولسي رایې د هموارولو او رضامندۍ د بیا ګټلو د مشاورت غونډې کړې دي. د پیښور د سید آباد د صحي مرکز یو ای پی آی ټیکنیشین انور الله وایي د پرون په نسبت نن د زیارت په ورځ ډیر خلکو خپل ماشومان د پولیو د مخنیوي ساسکو راوستل خو بیا هم د پخوا په نسبت لا د خلکو رویه ناسمه وه.
تقریبا پرون صرف 34 ماشومان کوریج کړو خو خلکو لکا ډیر انتہائی چې کم دینو لہجہ سخت ده دا اینا پاس چې کم دین نن چې کومگا مرز باندې کم کار کړی دی نو هغه تقریبا 100 تر رسیدلی دی نو فرق ډیر زیات پریوتی انتہائی ځکه چې نو ویکسینیشن سیټ باندې ډیر زیات فرق پریوتی دی.
د پولیو د مخنیوي د کمپاین چارواکي وایي د پولیو د ویکسینو او د ساسکو په اړه د دروغو پروپاګاندا د اولس اعتماد ته زیان رسولي او د هغوی د ذهنونو نه د شکونو لرې کولو د پاره به د صحت محکمې له لا زیات کار کول وي. دغه د دروغو پروپاګاندا په سر حکومت تر اوسه د نهنو کسانو د نیولو اداوی هم کړی دي خو د صحت محکمې په دغه لړ کې د تحقیقاتو اعلان شوي کمیټې نه زر تر زره د پلټنو سرته رسولو غوښتنه هم کړې ده. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله ویو ویډیو نیوز په خبر
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
درنو قدرمن اوریدونکو او بل مهم راپور دا دی چې د خیبر پختونخوا په ټانک ضلع کې د ریاض میانی په نامه د ټکس راټولولو یو کارکونکی له درېو نورو کسانو سره یو ځای له خپل کوره تښتول شوی دی. عدنان بیټانه پرې دا راپور لري.
د خیبر پښتونخوا صوبې انتهایي سویلي ضلع ټانک څخه د اسلام آباد ریزن د آمدن یا انکم ټیکس محکمې کمشنر نامعلومه کسانو تښتولی دي. چارواکي وایي د اسلام آباد کمشنر ریاض میانی سره د هغه د کورنۍ درې نور کسان هم تښتول شوي دي. د ټانک انتظامیه مشر مرستیال کمشنر فهد وزیر ډیوه سره په خبرو کې د پیښې پخلی وکړ او وی ویل ریاض میانی په ټانک ضلع کې خپل کلی مرتضی ته د مور جنازې لره غلی وو. هغه وویل تیره شپه ناوخته نامعلومه کسان د دوی حجره ته راغلي او ریاض میانی سره د کورنۍ د دریو نورو غړو تښته ولای دي. فهد وزیر وای د اسلام آباد انکم ټیکس کمشنر او هغه سره د نورو کسانو معلومولو په موخه د لټون عملیات پیل کړی شوی دي او زیاتوی دي عملیاتو کې د پولیسو ترڅنګ سرحدي عسکرو او پوځي سرتیرو مرسته هم تر لاسه ده.
کوډ مرتضانه پرون شپه 10 بجې اوچت کړی دي سرور کسان دي د اډیشنل کلکټر انکم ټیکس اسلام آباد مور جنازه ودا کړل خپل سچويشن دا چې سرچ ان کوډن سٹارټ یو الله پاک خیر واچي.
مرتضی کله د ټام شرګوټي څخه جنوب لویدیست ته نږدې 10 کیلومتر لري د جنوبي وزیرستان په لته سیرمه په ګومل سیمه کې پروت دی. امنیتي سرچینې وایي د ریاض مینې تښتولو د لپاره نږدې 14 تر 15 پورې کسان راغلي وو او دوی د امنیتي ځواکونو وردی هم اغوستي وي. د ریاض مینې د ترزوی جسی مینې ډیوا ته وویل دغه پیښه شپې نه نیمه بجې تر منځ شوې کله چې دوی د ریاض مینې د مور فاتحې لپاره ناست وو. هغه وویل نه معلومه کسان چې پتنې امنیتي سرتیرو جامې وي حجرې ته راننه وتل اولی کمی تذکیرو شناختکارو پوښتنه وکړه او تراغې ورسته نومول شوی کسان له ځان سره بوتلل. جسیم میانی زیاده کړه دوی په فوري تور دغه پیښه خبرتیا حکومتي چارواکو ته ورسوله.
دا دغه شپې سره نو بجې واچاوه یو آرمی ایسی ورته کې درې کسان او ماشينانو سره بلټانې واله سو الکانې واله شناختیان ټول نو وخت په بل نه ټول نو وخت دا کسان بارو بلل چې موږ دونه پاته کو دل چې دا شو کو تر شي کو هغه نه بعد پاته نه ولګي دا څه څه نه سره 10 منټ کې اندر مشتر ټچ کلا ده دی اف سی کلا ده ور سره آرمی ده اخته موږ ورالو رپورټ مو ورکړای کنه جی صبح دی وی چې صبح 8 بجې آو موږ دوی صبح 8 بجې خو دا کسانو پته نه کوم دي ګره سوالي بیا موږ جی پی او سی ته ګڼټې وکړ ټان کا جی او سی ورالا ګوملې ولرالو پولیس رالو آرمی رالا موږ ته بدا چې گنتا پوکم گنتی چرا رسیدلی پرشن خوشالو دا پلس گردی فوج گردی کوبرا خو تصورت حال چ رزلٹ اندر غلای یاز مور وفات اگ دی پار اگر 10 بجے گئی جنازہ وشوا
په سمدستی ډول دی پیش زمواري کومه وسله والی ډلې پر غاړه نه ده اخستی خو باید اویل سي چې ټنګ د خیبر پښتونخوا هغه سویلی او پسمنده ضلعه ده چې د صوبی مرکز پېښور څخه نږدې 300 کیلومتره لرې موقعیت لري. په دې ضلعه کې حکومتي واک انتهایي ټیټ شمارل کېږي او تر شوي وختونو راسې هم سیمه ییز خلک د نشه یي توکو او د سود ناوړه کاروبار په ضد احتجاجي مظاهرې کوي. دا دې هم یادوي چې تیر کال هم دغه رقم پیښه په یاد سیمه کې رامنځته شوې وه او نامعلومه کسانو د پولیو کارکوونکي له خپل کور څخه تښتولې وه چې تر هغې وروسته زمواري پاکستاني طالبانو مسعود سانګې پر خپله غاړه اخیستې وه. دا دې هم یادوي چې ټنګ د خیبر پښتونخوا هغه جنوبي ضلع ده چې څیرمې قبایلي ضلع جنوبي وزیرستان سره لګېدلې او وخت په وخت پکښې د بد امنۍ پیښو ترسره کېدو راپورټونه ترلاسه کېږي. عدنان بیټنی، ډیوه ټانګ
د واشنگتن دی او تاسو ډیو اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com ټویټر @voadiva.
او سم یو بل رپورت تاسو ته سپام را ګرځوم. د پښتونخوا صوبې وزیر اعلی محمود خان د دې صوبې د کورمې ضلع مرکز په پاړه چنار ته تللی او هلته یې په یوه سیمه ییزه جرګه کې له مشرانو سره ګډون کړی دی. وزیر اعلی محمود خان ویلي چې د پاړه چنار د هوایي ډګر اسانتیاوې به زیاتوي او همدارنګه یې له خلکو سره ژمنه کړې چې په دې سیمه کې به یو میډیکل کالج جوړوي او د 3G او 4G انټرنیټ اسانتیاوې به برابروي. نور تفصیل له سیمې د ابراهیم شنواری په رپورټ کې.
د وزارت اعلی څوکۍ ترلاسه کولو نه پس د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان نن په اول ځل قبایلي ضلع کورمې ته سفر وکړو. هغه اول نن سهار د کورمې ضلع پاړه چنار ته او وروسته سدې ته ورغلو. وزیر اعلی محمود خان د خپل دغه دورې په مهال ځایي قومي مشرانو او د پارلمان غړو په شمول د خپل ګوند پلویانو ته د وینا پترس کې اعلان وکړو چې د قبایلي ضلع اولنۍ میډیکل کالج به په پاړه چنار کې جوړولی شي. د قومي مشرانو په غوښتنه هغه ژمنه وکړه چې په پاړه چنار کې موجود ایئرپورټ یا هوایي ډګر د بیا فعال کولو بحث وکړي چې دغسې د دغه علاقې خلکو ته د هیواد نورو برخو ته هوایي سفر کې اسانی راشي. وزیر اعلی وویل چې اوس چونکې قبایلي سیمه د خیبر پښتونخوا سره یوځای شوي نو اوس یې باید د نظمان که بیا به استعمال نکلی شي او دغه علاقې د ضلع اوبللی شي. وزیر اعلی زیاته کړه چې د قبایلي سیمو د لسکلیزه پرمختیا د پاړه ژمنه شویو فنډونه به په منصفانه توګه مصرفولی شي. د روان کال د جون تر میاشتې به په نوو قبایلي ضلعو کې واړه خالي حکومتي څوکۍ یا دفتري اسامۍ ډکولی شي. غیر حاضره ملازمین خو به یا په خپلو وظیفو بیا بحالولی شي او یا به بیخي د نوکریو لرې کولی شي. د منځنۍ کورمې مشرانو په غوښتنه وزیر اعلی وویل چې دغلته به د باقي پاتې واړه تباه شوو کورونو سروې زر تر زره مکملولو تر څنګ متاثره کورنیو له معاوضې هم ورکړی شي. د مشرانو مختلف غوښتنو په جواب کې وزیر اعلی محمود خان وویل
او یو خبره ما فیل کړه فکر و چې یو کس سپاس نامه پیش کړی او ما به پورا غاسه ډیټیل ځان سره اخیستی. نو دلته مختلفې خبرې د مختلف دغه نه راووتې هغه دغه بیا کیچ کول وګرانی ځکه چې بال نه ډیر شي نو بیا به هر بال ته لاس نه رسي. خو بهرحال خو یو مو دغه د ټول څومره چې دلته خبرې وشوې دا کمشنر صاحب ځان سره نوٹ کړي ڈی سی صاحب ځان سره نوٹ کړي دا به ما ته ټیک ټاک په یو دغه باندې راولېږي یو طریقه کار باندې انشاءالله
امید قرمه ته د وزیر اعلی د دغه دورې په محل ټاکل شوی و چې په ساده کې به د پاسپورت د دفتر هم پرانیسته کول شي، خو د هغه د دورې په محل د باران لوجه دغه د صورت تر سره نشو. هم دغه رنګ د باران لوجه په پاړچنار کې د نوې اډې پرانیسته هم وځنډولای شو. البته هغه د پاړچنار هسپتال اپګریډیشن ترڅنګ دغه د صحت کارډونو دور کولو شروعات هم وکړه، او لکه د باجوړ، خیبر او رغزی او وزیرستان هغه دغه ته هم د موبایل انټرنیټ سرویس د بیا بحاله اعلان وکړو. د وزیر اعلی د دورې په محل پړچنار او ساده کې کلک امنیتی ګامونه پورته کړی شو، او که څه هم ځایي تجارتي مرکزونه پرانیستي وو، خو دغه واړه ځایونو ته ورغلي مرکزي سړکونه تر څو ساعتونو تړل شوي وو. د پړچنار سره تعلق لرونکی ایم این ای ساجد توري د چا تعلق چې پاکستان پیپلز ګوند سره دی، او سینیټر سجاد حسین توري هم په دغه محل موجود وو. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوا.
د سریلانکا چارواکو په دې هیواد کې د ورستوي خنړیو پیښو په تړاو یو شمیر پاکستانیان او مصریان نیولې دي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د نیول سویو پاکستانیانو د ویزو موده ختمه شوې. نور تفصیل له اسلام آباد د رابیه پیر په رپورټ کې اورو.
پاکستان هغه تورونه پکلکه رد کړي چې ګنې د تیرې یکشنبې یا اتوار په ورځ په سریلانکا کې د ایسټر په محل کېدونکو برودونو په تور کې څه پاکستانیان هم نیول سوي دي. څه هندوستاني مطبوعاتو کې دا خبره خپره شوې وه چې په سریلانکا کې نیول سوي پاکستانیان په سریلانکا کې کېدونکو برودونو سره تعلق لري، خو د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل په نوې خبرې غونډې سره وینا کې دغه رپورټونه بې بنیاد وګرځول او ویل:
By the Sri Lankan officials, 7 Pakistanis were recently detained by the law enforcement authorities on account of overstay on their visas.
د سریلانکای چارواکو تر مخه دا وخت وه پاکستانیان یوازې د ویزې د مدې ختمېدو او د مدې څخه زیات اوسېدو په ترکی د سریلانکا په جیلونو کې دي. دغه معاملہ په مکمل توګه یو سفارتي معاملہ ده چې په کار دی چې سبل رنگ ورنکړي سي. په سریلانکا کې د ایسټر په محل کوټلونو او کلیساو کې کېدونکو بریدونو کې د درینیم سوه څخه زیات تنه وژل سوي وو، او شاوخوا 1500 کسان ټپیان سوي وو چې زمواري تندرواډلی دایښ قبل کړی و. د رپورټونو تر مخه په دغه تور کې د شپې ته څخه زیات تنان تر وسه نیول سوي دي. پاکستان دا هم ویلي چې کچری سریلانکا سم راستا خوښته نو دي ته به هر کس مام راستا ورکول کیږي. د دغه خبري غونډې په محل د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل څخه په ماسکو کې کېدونکو د طالبانو، امریکا، چین او روس د خبرو د وزیر اعظم په ایران کې په لمځکا د تراګری په ضد د استعمالیتو د بیان په شمول پر یو شمیر خبرو پښتنې وسوي. دوی په نننۍ خبري غونډه کې د لنډ جوابونو په صورت کې یا خو دغه خبرې رد کړي یا خپل زور دریز خبريالانو ته وړاندې کړو، خو د دوی دغه جوابونو څخه جرنالستان مطمئنه نشکارېدو. د خبري غونډې وروسته چې کله ډیو ریډیو د ناس چینل استان څخه پښتني وکړي چې آیا دغه ونی خبري غونډې ته راتلونکي جرنالستان د بهرنیو چارو د وزارت ته ویانت جوابونه څخه مطمئنه دي، نو په جواب کې د ډان ورسپانی سره کارکونکو نوید صدیقی دیو ریډیو ته وویل:
ډېر د افسوس خبره ده، کله چې موږ د خارجه وزارت ته راځو خبرونه موږ سره وي، رپورټران سره وي، خبريالو سره وي، خبرونه هغه ټیک خبره دی غلط جواب راکړي موږ مطمئن کای نه د بارا. افسوس خبره ده چې مونږ دل دنه خبر نه ملاویږي. نن هو ډاکټر عافیه صدیقی بارے کې مونږ سوالونه تاسو کول، هم د خپل بیان دی تردید کو ترجمان، مونږ د ایران پایپ لاین بارے کې جواب دینه تاسو کو باغ باندې مطمئنه نه. وزیر اعظم کوم پاکستان سرزمین د ایران خلاف استعمالي دغه بیان او په ایران کې ای باندې هم ډیر پاکستان کې شور دی، خو ترجمان سره جواب نشته.
د بزنس ریکارډر سره کارکونکي علي حسین په دیاړه دیو ریډیو تفایم
مونږ چې کله هم لګیسه سپیسیفک کوېشنز دوی نه کړې دي چې یو ایشو تر حواله سره نو زمونږ کوم د وزارت خارجه کوم ترجمان دی هغه سره بس یو کاغذ لاس کې اور سره ای وختینی چې کوم پریس ریلیز دي هغه مونږ ته ریپیټ کړي، نو زما دغه خیال دی چې یا خو پته نشته چې ډیر زیات احتیاط دی تروجه یا پته نشته چې دوی سب پالیسی نو دی وجنه دوی ډیر مختار.
د خیبر ټلویزیون رپورټر او کوربا پروین ګیلانی صدا سیوای
ډیر ځل ته داسې هم کیږي چې لکه خبره ګول مول شي او کوم سوال چې زمونږ یې اغه عمره شانته ایگزیکټ جواب مونږ ته نه ملاویږي تر چې کوم د دې خپل پالیسی یا ګایډ لاینز دوی ته چې سهم ملاویږي داغه اکورډینګ د دې انسرز وی چې دا ویل شي چې پدې به تاسو پته ولګي یا پدې باندې مخکې خبره شوې ده نو خبره عمل ته
خدای جرنالیستانو وینا ده چې بهرنۍ چارو وزارت د دغه هیلو سره راځي چې د پاکستان د بهرنۍ تګلارې یا د بهرنۍ هوادونو سره د اړیکو او د چارو په اړه ربر سره سوي پښتنو جوابونه به ترلاسه کړي خود خپل اوریدونکو او کتونکو ته معلومات ترسولو ته لپاره د هڅو باوجود ورته هغه زور ترې تکرار سي چې نه خو پرې اولس او نه نړۍ پرې مطمئنه وي رابیا پیر وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
رنو قدمونه اوردونکو امریکایي چارواکو باور څرګند کړي چې هغه هیوادونه چې له ایران څخه د تیلو د اخیستلو جواز یې پراتلونکو اونۍ کې پاتې رسیږي کولای شي د تیلو د اخیستلو لپاره نورې متبادلې لارې ولټوي او خپل اړتیا له نورو هیوادونو څخه پوره کړي زموږ همکار منزه شهید پرې دا راپور لري
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف خبرداري ورکړ ک امریکا په نړیوالو مارکیټونو کې د تیلو د خرڅلاو لپاره د تهران د مخنیوي هڅې ته دوام ورکړي دا کاربای ناوړی پایلې ولري جواد ظریف چې پروند چهارشنبه په ورځ د امریکا په نیویارک ښار کې یو غونډې ته خبري کولې وویل تهران داډمنه دی چې و به کولای شي د خپل تیلو صادرولو ته ادامه ورکړي هغه دا هم ویلي چې هغه په دې باور دی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ایران سره جنگ نه غواړي خو نور یې لمسوي خاغلی جواد ظریف دغه خبرې په یوه تازه مرکه کې کړې دي هغه ویلي دي چې ولسمشر ترامپ جنگ نه غواړي خو د دې دا معنی نه ده چې هغه جنگ ته لمسول کېدی نشي سپینې ماڼۍ تر اوسه پورې د جواد ظریف دغه سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا سرګندونی په داسې حال کې کوي چې واشنگټن تیره دوشنبه هغه شپږ میاشتنی مافیات ختم کړ چې لمخې د تیلو پنځو لویو واردونکو کولای شول په ایران له بندیزونو سره سره له تهران څخه یو څه مقدار تیل واخلي بلې خوا د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي د امریکې له خوا لګول شوو بندیزونو مخه بنیسي ځکه چې ولسمشر ډونالد ترامپ د ایران سره په ښه نیت خبرې نه کوي د ایران د تیلو د صادراتو په ضد د امریکای د بندیزونو د سختېدو وروسته په لومړی وینا کې حسن روحانی د شروع یا چهارشنبه په ورځ وویل امریکا د ایران سره مذاکرات نه کول غواړي او د ایرانی قوم د ماتولو اراده لري د ایران او امریکا اړیکې د هغه وخت وروسته خراب شوې دي چې ولسمشر ترامپ د ایران سره د پخوانی ولسمشر اوباما د وخت د اټومي وسلو د تړون نه ووت او په ایران یې تور ولګاوه چې ایران د دغه تړون شرایطو ته درناوی نه کوي
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو بلاول بټو زرداری ته د عمران خان لخوا د صاحب خطاب کولو غندنه کړې ده بلور ته بلاول بټو ویلي ک صدارتي نظام راسي د پاکستان ته ځان ورسوي تفصیل یې له اسلام آباد د اورنګزیب خان پر ریپورت کې اورو
د پارلیمان نه بهر میډیا سره خبرو په وخت د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو ویلي دي موجوده حکومت اتلسم آئینی بدلون ختمول غواړي دا حکومت د رائے اظهار باندې بندیز لګول غواړي خو دوی ته به دا اجازه ور نه کړي چې د حکومت د اراده کامیاب شي نه به دا اجازه ورکړي چې هیواد کې صدارتي نظام راوستي شي او کچرې داسې اوشول نو هیواد به په دو ټکړو کې تقسیم شي
او پهلې سه به ون یونټ سه امیرانا حرکتو سه اس ملک نے ٹوٹا اور آج بھی خدا نہ خواستہ اگر یہ لوگ ون یونٹ نظام نافذ کرنے کی کوشش کریں گے صدارتی نظام نافذ کرنے کی کوشش کریں گے تو میں وارن کر رہا ہوں کہ یہ ملک ٹوٹے گا
بلاول بٹو وی موجودہ حکومت اتلسم آئینی بدلون او پارلیمانی نظام ختم اول غواڑی خود دوی تا ون یونٹ با قبول نوی وڑان دے ہم دے نظام لوجه پاکستان مات شوی وو او کچر یوزل بیا صدارتی نظام راوستے شو نو حیواد با پا دو ٹکڑو کے تقسیم شی موجوده پاکستان تحریک انصاف حکومت واضح چرته نه دی ویلي چې اتلسم آئینی بدلون ختمول غواړي او صدارتي نظام راوستل غواړي. خو ځینې حکومتي وزیرانو په اشاره کې د صدارتي نظام په حق کې بیانونه ورکړي دي. دغه شان مطبوعات د حکومتي وزیرانو لخلې وی اتلسم آئینی بدلون لوجه زیات رقم صوبو ته ملاويږي، ځکه دوی ته بجټ خصوصي توګه دفاعي بجټ جوړول ګرانه ده. دا پاکستان قومی اسمبلی کې نن د وزیر اعظم عمران خان په هغه بیان هم سخت تنقید شوی دی په کوم کې دوی د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو ته صاحب ویلی وو. صاحب ټکی په اردو ژبه کې زنانه د پاره استعمالی کی. نن مخالفو ګوندونو زنانه غړو په دې بیان سخت احتجاج کړی دی او دغه ناره یې وهلی دی.
قابل احترام ہے ہمارے لیے
زنانہ غڑو ویناوا. عمران خان دے پارلیمان کے پدے بیان زنانو نہ معافی او غواڑی. دا وزیر اعظم پدے بیان غندنا پر ٹویٹر ہم شویدا او اکثر لخل کو ویلی دی دا وزیر اعظم عمران خان دا غ بیان خی چی دا دوی پا نظر کے دا زنانو سے احترام دے. پا پاکستان کے نن بد زبانہ وزیر اعظم پر ٹویٹر برا ٹرینڈس کے ہم شامل دے. بلخوا یو شمیر حکومتی وزیران وئی وزیر اعظم عمران خان دا غلطی نہ دا ٹکے صاحبہ استعمال کرے دے. پدے بلاول بٹو پر ٹویٹر لکھ دی واڑا خلق پلوئے دفترونو کے ناز دی.
دا دا وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زمون پروگرامونا تاسو پا ویب پانا او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئی. دا ویب پانی پتا دا voadivanews.com. که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001202 205 003.